پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت په رسمیت پیژندلو په نه پیژندلو سره یې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
د رئیس الوزرا د نننیو څرګندونو موضوع به د اقتصادي چارو له یوه پوه سره وڅېړو. په هلمند کې د خوار ځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا نغښکېدل بس به کب ورځ بیا ژړل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق مسؤلین وایي په افغانستان کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاینونو په ترسره کولو سره به د پولیو ټغر له افغانستان نه ټول شي.
نشرنه ملي نه ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین څاڅکي ورکول شي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیز ترمن د اوکراین پر سر کړکیچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته ورسېد. تغراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام هم هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه چمتو کړی دي.
ملګری ملتونه وایي هغو سره باید حساب کتاب وشي چې افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د یو راپور موندنې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 1,000,000 کسانو دندې له لاسه ورکړي، او امریکا وایي هره شیبه امکان شته چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. هغه یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونو ته نه پاملرنې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی، په داسې حال کې چې دا هیواد له یو بېساري بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پرله پسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړ شوي دي او یا هم پټې ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون د دفتر یا یوناما په تشکیل کې د بشري حقونو یواز واکمنه څانګه رامنځته کړي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 1,000,000 زیاتو افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره هڅه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د خبر لمخې ILO په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولې او د کار مارکیټ زیانمن کړی دی. راپور زیاتوي چې روان وضعیت په تیره د ښځو او هغو خلکو لپاره سخت دی چې په کروندو، دولتي ادارو او د عامه خدماتو او رغنیزو چارو په برخو کې کار کوي، ځکه د خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او ډېر یې خپل تنخواګانې هم نه دي اخیستي. د راپور لمخې په افغانستان کې ډېر شرکتونه په معلق حالت کې دي، ځکه زرګونه افغانان هر ورځ له هیواده وځي. د ILO د اټکل لمخې ښایي تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 800,000 او 900,000 ترمنځ دندې نورې هم له لاسه وځي. طالبانو له مرستندویو موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې دوی هم له دې کسانو سره کومک کوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته د شویو مرستو په اړه وویل.
د هغه شهیدان د کورنۍ سره 50,000 افغانۍ نقد کومک وسو، او هم کم کسان چې زخمیان وو د هغو سره 25,000 افغانۍ همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه په ماسپخین دوه زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه شپږ کسان د دې زلزلې له امله مړه شوي دي، سلګونه کورونه نړېدلي. په بدخشان ولایت کې برف کوچ درې کسان وژلي دي. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شپه د راغستان ولسوالۍ په خمبیل او پتیر سیمو کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی احمدی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې یو شمېر کسان چې تر واورو لاندې بند پاته وو او ټپیان وو هم ژغورل شوي او د ولسوالۍ کلینیک ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ په نړۍ کې په خپل لومړی لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپل لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویسټ انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شوی چې د فبروري تر 15مه دوام کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړی چارواکی خبرداری ورکوي چې هر شیبه ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. د چارواکی پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر د تاک پر مهال دا خبره وکړه. ټاکل شوی ده چې انټونی بلینکن له اوکراینی چارواکو سره همداراز له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې سفر پر مهال په جنوا کې د روسیې له بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاروف سره هم خبرې کوي. روسیې شاوخوا یو لک پوځیان د اوکراین د پولیس سره یو ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي دي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې هم خورا کړکېچن شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وای د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت د پرسمت نه پیژندلو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې ده. مولا محمد حسن اخوند چې نن د افغانستان په اقتصادي کانفرنس کې خبرې کولې د دوی پر حکومت وضع شوي بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان د اوسني بد اقتصادي حالت اصلي لاملونه وبلل. له بلې خوا د ښاغلي اخوند مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي حکومت یې نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. له بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز په بنسټیز ډول د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل غوښتونکي شوه. نور به له خپل خبري علاوه ورو مهرباني.
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د اقتصادي کانفرنس تر نوم لاندې یو غونډه جوړه کړې چې په کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ترخواي د ملګرو ملتونو استازو او خصوصي سکتور استازي رابللي سو د اوسنی اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند منی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی خو د لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلی اخوند په خبره د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي. د وویل
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي دوی مالګه پر ودړ.
خغلی اخوند په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو غواړي چې دوی د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره لومړی ګام واخلي او نه باید د یو لوري تر اغیز لاندې راشي. 15 میاشتې کېږي چې طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د خوایي د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي. خو په دې 15 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلی. هغه چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. خغلی حنیفي وایي تیرو دوه ولسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام له بدلېدو سره بند شوي. د کلیوي خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکي دی خو وایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قربانی نکړي. د وویل
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی همچنان به کمک های انکشافی نیاز خواهد داشت، اما ما باید در مورد کمک های انکشافی به شیوه متفاوت تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې د غونډې ته راغلي وایي لنډمهالې او بشري مرستې د دې هېواد لپاره د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد د پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. میرمن لاینز زیاته کړه دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو او تر پای د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه هم نړیوال بحثونه پیل کړي، خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی وایي حکومت یې د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې په افغانستان کې د پروژو د عملي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د ده په خبره
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
امیر خان متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار کوي او زیاتوي نړیواله ټولنه د افغانستان د کنګل شوي او پیسو د ازادۍ لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې موندلو لپاره غونډه جوړوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز په خبره شاید روان کال د افغانستان اقتصادي وده 40% نوره هم راکمه شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د حکومت په رسمیت نه پیژندو سره په افغانستان کې بهرنی پانګونې مخنی ولیدا. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی، تر اوسه څه باندې 15 میاشتې له تیریږي چې حکومت هیڅ د نړۍ هیوادم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او د غرض بشري وضعیت ورستر بلې خرابېږي. په تیر بیا اوس چې ژمی دی، په ډېرو سیمو کې هم د نړیوالو مرستندویو ټولنو له بې وزلو خلکو سره د مرستو لړۍ دوام لري. له یوې لنډې خبرتیا وروسته به په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو له وضعیت خبر شئ.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنائیں سمو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنی چپا او اف ام 0.15 چپا.
په هلمن کې په خوارځواکۍ د ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د هلمند ولایتي روغتون مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې تر بل هر وخت اوس د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی چې مهم لاملونه فقر او بېوزلي ده. د بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
د هلمند په بوس روختون کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول سوي دي.
دا که خور پرشه دا یو ځای نیمه نیمه ده شو اسیا
په دې روختون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د لمنځوړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشټوالي تر خوارځواکۍ رسولي وي. د پنځو ماشومان مور و دیرش کلنه ګرانه یو له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلی مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکزه را رسولی دي. دا مور وای زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګېډه ویده سوی.
په دوه مواد سره یې نکسم پاره پیدا کړی نکې کوارتو سره پیدا کړی دی نکې سره سانس چې دا مواد نه خورم هم دا سن وو الله کې خپل لارې تلاس والله کې یا ګرځه دا سوال کې خبرې کوله چې الله کې یا دغه کده لس بس په کب ورځ به جړل غاری په ویل د مو شره نه ست چې ویو خنه والله په دغه مواد مو راځل دي دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکته
اوه نوریا بیا بل یو له هغه میندو څخه ده چې خپل یو کلن زوی یاد روغتون ته راوړي او په دغه روغتون کې بستر کړی دی. د دیو زوی هم په خوارځواکۍ اخته دی او ازادي راډیو ته داسې وویل
خواګرځه کېږي شولې تبه کېږي اول دوارې بس نوژل ټخلې د نوژا او د ټخاسې بس کمه کمه تبه ورسره پیدا کړه د تبې سي عملونه پیدا کړه عملو سي قیام پیدا کړه اوس یو نیمه میاشت کېږي چې بستر دی بالا ګټه نه کوي. بس
د هلمند د بست ولایتي روغتون د ماشومانو د خوارځواکۍ د برخې مسؤول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د تیر روغتون په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خوارځواکۍ زیاته شوې ده او رس تربلی د غشمیر د زیاتیدو په حال کې دي.
د تیر کرون په پرتله باندې د سویل شدات پالو په بخش کې هغه ماشمش د 15 کال څخه کم عمر ولري د سویته غزي کچا ډیره سبه ده. تقریبا په دې دسمبر په تیر دسمبر میاشت کې موږ 300 شپېته څخه بیا تر 300 اتیا مریضانه په بوس ولایت روغتون د اطفالو په د سویته غزي په واټ کې داخلي بستر درلودل چې بعضی ماشومان جوړ شوي او بعضی رخصت شوي او بعضی وزن مر سره داخل د بستر دي. نو د خوارځواکۍ کچه چونکه یو د مرض علت دی د مرض د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خوارځواکۍ تعداد ډیریږي خو په مجموع کې ویل شو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خوارځواکۍ ماشومانو کچه لوړه شوې ده.
ښاغلی محمد داوود وایي کچیری په دغه ولایت کې له خوارځواکه ماشومانو او خوارځواکو میندو سره نړیوال مرستې ونه کړي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بل ښځینه کارکونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لته په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېدی چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شاید تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
دوی لارې دی په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
او سم په مکرای اقتصادي خبرونو ته
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن خنن په لمړنۍ ورځنۍ اقتصادي ونده کې له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی پانګه آزاد کړي. نوموړي په دې ناسته کې وویل چې کنګل شوی پیسې د نظامیانو لپاره نه بلکې د افغانانو لپاره باید آزاد شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. مولا محمد حسن خند هم درز وویل چې اقتصادي پروګرامونه په افغانستان کې په سم ډول عملي شي دا هیواد له اقتصادي اړخه په ځان بسیا کېدلی شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی هم د ناستې ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل د طالبانو د حکومت لومړیتوب دی او د اقتصادي ودې لپاره به د هیواد په کرنې قانونو او بانکونو تمرکز وکړي. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې په سوداګریزو چارو کې به سیاسي مداخله نه کیږي او کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسولانو غوښتي چې پانګوالو هڅوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې تیر ماښام د دې خونې لخوا خپره شوې راغلي دي چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن د غوښتنه د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي د رئیس ته معرفي کولو په محل وکړه. ښاغلي مومن د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د جنوبي حوزې او حتی د سیمې په اقتصادي وده کې مهمه او ګټوره بللې او ویلې دي چې د سوداګرو ستونزې باید حل شي چې د هغوی لپاره په دې ولایت کې د سوداګریز راکړې ورکړې زمینه برابره شي. د صادراتو او وارداتو ستونزې له بانکونو د پیسو اخیستل او د ویزو اخیستل هغه ستونزې وي چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري ورته اشاره وشوه او د حل غوښتنه یې وشوه. د ناست په پای کې ښاغلي یونس مومن د کندهار سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ژر حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 95 پوله یو یورو 115 افغانۍ افغانۍ یو څلور شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو درې دېرش افغانۍ او اته پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپږویشت افغانۍ او پنځوس پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او څلوېښت پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو دوه سوه پنځه افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه څلور شپېته افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انټونی بلینکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هر شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیې مخکې د اوکراین له پولیسو سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین یو ګابل ګاونډي بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. احمد چبر په ستډیو کې را سره دی، نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
مننه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې به لټاکلي مهال بیش سره سم انټونی بلینکن د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبري وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او برېټانیا له استازو سره خبري کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یو ورځ وروسته به ښاغلی بلینکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغو دوه جګپوړو ډیپلوماټانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیری د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په روسیې ورځو کې بلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي، په لویدیز کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې چې هر شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیه تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بهش پرته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 12,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبر رد کړی ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناتو یې تورنه کړی ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړي توپ ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلوماټ خبر ورکړ چې په بلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې لنوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه دمړه.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومه خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 23 43.
شمیره یو ځل بیا ووري:
00 20 22 11 23 23.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف مسؤلین وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد د واکسین د کمپاینونو په ترسره کولو سره به چې 15 کال پلان شوي دي د پولیو ناروغي له افغانستان ورکه شي. د روان 2023 کال د ماشومانو د ګوزند د پولیو لومړنی کمپاین له تیرو درې ورځو راهیسې په څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. روغتیا پالان وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 9,900,000 ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. نور په دې راپور کې
د یونیسف په دفتر کې د پولیو د منځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سعید ازادي رادیو ته وویل:
پولیو کوم کمپاین چې فعلاً جریان لري دا په افغانستان کې په 2023 کال کې لومړی کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه تطبیق کیږي تر څو 9,000,000 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین څاڅکي ورکړل شي.
رسنیو ته لګل شوی موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال تر نومبر میاشتې پورې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شوي دي. د روان کال په ډسمبر میاشت کې له 5 کلونو کم عمره 8 میلیونه ماشومان واکسین شول. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د پولیو ضد واکسین شویو ماشومانو شمیر 2.6 میلیونه ته رسیږي. د یونیسف په یو راپور کې چې رسنیو ته یې لیږلی ویل شوي چې افغانستان په 2021 کال کې د پولیو تر ټولو کمې پیښې درلودلې چې یوازې یوه پیښه په غزنی او درې په کندوز کې ثبت شوي چې په دې سره په افغانستان کې د دغه ویروس د له منځه وړلو هیله له ځان سره لري. د یونیسف د اعلامیې په یوه برخه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د دفتر د مشر ډاکټر ډاپینګ په حواله ویل شوي موږ د 2021 کال له پیل سره افغانستان کې د پولیو د ختمولو تر ټولو ښه چانس لرو. هغه زیاته کړه دې هدف ته د رسیدو لپاره په 2021 کال کې د واکسین 15 نور کمپاینونه پلان شوي دي. د هغه په خبره دا کمپاینونه باید په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د صفر کېدو سره پای ته ورسیږي. په همدې حال کې په یونیسف کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د پولیو ویروس لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. د ښاغلي سعید په خبره په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکوانگا ویلي چې یونیسف ژمن دی په افغانستان کې ټول ماشومان د واکسین د لارې د پولیو او نورو مخنیوي وړ ناروغیو څخه په واکسین سره خوندي وساتي. په خبره یې چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو واکسین د رسولو لپاره باید هڅې زیاتې سي. د تیر حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا په وروستیو کلونو کې یوه اندېښنه روغتیایي کارکوونکو ته د اجازې نشتوالی او حتی او د وسلوالو ډلو لخوا د هغوی ګواښونه و چې په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو د زیاتېدو یو لامل بلل کیږي. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر هشپر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به له امنیتي اندېښنو پرته ترسره سي.
د پولیو کمپاین لومړی پړاو پرون دوشنبه د جنوري 12 پیل او د جنوري تر 6 پورې به دوام وکړي. په دغه کمپاین کې نږدې 9.5 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو څخه کم دي په 10 ولایتونو کې به واکسین ترلاسه کړي. خو بامیان، دایکندي او غور ولایتونه د سړو هوا او د واورې دورښت په خاطر په دې کمپاین کې شامل نه دي.
یونیسف له ښکېلو اړخونو او خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې کمپاین د بریالي پیل کېدو لپاره د سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
روره دا کله نړیوال مرستې چې راځي دغه طالبان لاسوهنه پکې کوي. خوار او غریب خپل شی پر نه رسېږي. دوی چې خوار او غریب ورته په یوه پوټ او په دوه شړې خطابات یا په یوه بوجۍ وړو خطابات نو موږ غواړو د لوړو مقامات څخه زموږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دي، لوېدلي خلک دي چې دي د افغانستان، هغو ته هر یو ته خپل حق پوره ورسېږي. او کم دفترو والا چې دي یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي په دغه مرستو کې ډېره لاسوهنه کوي. ولس ته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي، پنجانو ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راځي څخه یو جهان مننه. تر لوړو مقامات پورې زموږ آواز ورسېږي. السلام علیکم.
غزنی والا یا جبند ولسوالی د سره په تماس کېم. په دې هیله چې ما ته ګام نشر کې دلته داسې خلک شته چې کې د یوې ورځې وړه کور کې نه لري. داسې خلک شته چې په یو کور کې 2 نفر مرستې واخیستلې. په دې هیله چې ما ته ګام نشر کې او دا مرستې نو که سمې په ترتیب باندې وویشي. وسلام.
محمد ارمانی خبره کوم. د کندی ولایت د ولسوالی د خلک زموږ د مخابراتي شبکې کور سره ډېر تازه دي. دستري شبکه کار نه کوي. په ټوله زموږ په ولسوالۍ کښې بیا بله خلک یوه نه ساده ده. دېسیم هغه هم یو ځای په تنګي کښې ولاړه. زموږ ډېر ستړي دي. زموږ د عمارت څه دا غوښتنه کوو بیا د مخابراتي شبکې څه دغه څه دي نو د کار کوونکو څه چې دا زموږ منطقې ته یو خاده برابره کړي. یا دغه خاده څه ورته راپورته کړي بله خاده واچي. زموږ 2 زره 3 زره کوره دي او انتن څه دي هغه هم یو ځای په شنه کښې ولاړ کار نه کوي. زموږ د عمارت ته مسؤلینو څخه د مخابراتي شبکې او مسؤلینو څخه هم د ولایت مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه مخابراتي شبکې راسمې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پا په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ. خو اوس به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوقو تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا سرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بحث لپاره جوړه شوې وه. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 15 لک زیات افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو هڅه کوي. طالبانو له مرستندو یا موسسو وغوښتل چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې دوی هم له دې کسانو سره څه اندازه نقدي مرسته کړې ده. په بدخشان ولایت کې برف کوچ درې کسان وژلې دي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې پرون ناوخته پاپا نیوګینی لوبډله ته د 1550 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ به له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی.
ځینې ادارې چې په مختلفو ډول باندې د مختلفو مسایلو لپاره جوړې شوې وي، هغه د تشکیلاتي پالسوب له عمل څخه او یا هم له دې عمل سي اوس ارکیا ورته نه لیدل کېږي، کارونه متوقف شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکز تړل شوی دی.
په اخر کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې په وختانه داخل بستر خدمات چې دي زموږ توقف دي.
د استاد ګل جان په نوم لوی ورزشکار سره مرکه لرو.
هم دا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړ د سیمانی یادېږي چې زه کور کې پریوتې مو زمری شوی وسه.
د حیا خان په نوم یو سپینګری وایي چې د زوی د احتیاط او جنجالونو لامل د زړه تکلیف راته پیدا شوی دی.
کور کې جنجال کې پیسې په زور غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، نور د څه تن تر اوسه کنه چې مونږ یې ځان پورې په کوکلو یا دا ولو یا ځانو ولو بس.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
ته یو اړ کې نه زوی یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده دا چې شریفه نور ساسي کړه نزي.
اوه ولې ناراضي؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز لغوه کړای دی. له نشي موادو سره د مبارزي مرکز په خواني کارکونکو وایي 15 میاشتې کیږي چې دوی معاشونه نه دی اخیستي او د دې مرکز د لغوه کولو له عمله برخلیک نه دی معلوم. دوی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، ځکه د نشي موادو هغه قاچاقونکو چې د دې مرکز لخوا محکوم سیوی د مخکینی حکومت له نسکورېدو سره له زندانونو څخه آزاد سیوی او اوس دوی تهدیدوي. د طالبانو حکومت وایي چې په پخوانی حکومت کې داسې ادارې هم تشکیل سیوی وي چې اوس اړتیا نه ورته لیدل کیږي. له همدې عمله لغوه سیوی دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1980 شمسي کال کې جوړ شو. په دې مرکز کې له نشي موادو سره د مبارزې ابتدایي او استیناف اختصاصي محکمه، اختصاصي سرنوالي او تورونو کسانو لپاره توقيف خانه شامله و چې هر کال به د نشي موادو لسګونو قاچاقونکي محاکمه کول. اوس د دې مرکز کارکونکي ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. د دې مرکز دوه کارکونکو چې نه یې غوښته دمونه یاتسي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې کېږي چې معاشونه یې نه دي اخیستي او د دې مرکز په لغوه کولو سره له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
په پاساس دغه تعهدات څو د نظام لارو د دنیا ته موږ ځانګړې محکمه لارو دلته مواد مخده اوس فعلاً په اماراتو تشکیل سره هغه سوی دغه محکمه لغوه کړې ده. هغه پخواني کارکوونکي چې د عدلي او قضایي ارګان په دې محاکمو کې کار کوو اکثریت امنیتي مشکلات د خلک راخوټ شوي دي، مابسونه کوروب شو ورځي تهدیدي مرګ باندې ډېر بد چلند دو خلکو سره کېږي.
زه د استیناف د مواد مخدر د محکمې یو اداري کارکوونکی یم. من تقریبا د ابتدایي او د استیناف محکمې د مواد مخدر سرجمه 15 نفر مامورین یو له قضات سره له هغه وخت چې امارت اسلامي حاکم شو او من تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی او موږ څو کره ته مراجعه وکړه سترې محکمې ته، هغوی موږ ته وویل چې تاسې محکمه ملغا شوې ده، تاسې د معاش مستحق نه کېږي، په یو ډېر بد بې سرنوشتي کې قرار لرو او ضمنا امنیتي تهدیدات سره ډېر مخامخ یو.
د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې د مخکني حکومت د زندانونو ادارې د شمېرو له مخې په پلچرخي زندان کې نږدې 1000 زندانیان ساتل کېدل چې په سلو کې 150 د نشي موادو قاچاقونکي وه، خو پر کابل ښار د طالبانو له واکمنۍ سره سم دا ټول زندانیان آزاد شول. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو پخوانی کارکوونکي چې خپل مستعار نوم احمد شي وایي، له زندان څخه آزاد شوي قاچاقونکي د تلیفوني پیغامونو او تلیفوني اړیکو له لارې دوی تهدیدوي.
پنځه میاشتې کېږي چې معاش مو نه دی اخیستی. موږ د آزاد شویو مجرمینو له امله له امنیتي ستونزو سره مخ یو. ډارېږو د هغو خلکو لخوا شکنجه نسو چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او محکوم شوي وو. موږ ډېر
ویریږو.
د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې د ځینو ادارو د لغوه کولو او عدلي او قضایي ادارو د ځینو کارکوونکو د ګوښه کولو په اړه وویل چې د دې ادارو کارکوونکي پخوا په فساد ککړ وو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې ځینې ادارې پړسېدلې او فعالیت یې اړتیا نه وه، له همدې امله لغوه سوي دي.
په تیر کې ځینې ادارې په مختلف ډول باندې د مختلف مسایلو لپاره جوړې شوې وې، هغوی د تشکیلاتي پړسوب له امله ځخه او یا هم له دې امله چې اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي کارونه یې متوقف شوي دي، ولیکه بیا هم احیانا اړتیا ورته پېښه شي بېرته هم ایجاد کېدلی شي او احیا کېدلی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له پیل څخه د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره مالي او تخنیکي مرستې کولې. د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه زده شوي درسونه په نوم یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي و چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو پرته د افغانستان دولت د مرکز فعاله نه شي ساتلی، ځکه چې د دې مرکز فعالیتونه ډېر لګښت غواړي.
آیا پوهیدل است چې انځورګری یا نقاشي نشو څخه د مخنیوي په برخه کې څه نقش لري؟ په دې اړه به د یو انځورګر اقبال احمد خبرې واورو.
انځورګری چې ده هغه د خلکو له نشه یي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي په خپل انځورګری یا انځورګری کوي هغه تر ډیره حد دی په خپل په انځورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت ته ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت لږ څخه استفاده وکړي. د نشې په مقابل کې هغه مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نور ټولنې ته وړاندې کې هغوی وګوري، دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي. هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی چې او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي، مثلا یو انځورګر ولاړیږي انځورګری کوي، انسان ده سګریټ په جامه کې رسمي سینم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکو پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډیر ژور اغیز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډیر ژور اغیز لري، ځینې بیا له فکری لحاظ ځینې له طبي لحاظ دغسې مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدلو خدمات بند شوي دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د مالی او تخنیکی امکاناتو د ندرلودلو له امله د معتادینو د بسترې کېدلو خدمات بند شوي او اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي. په کونړ کې یو شمیر معتادین د دې مرکز د تړلو له امله اندېښمن دي. د دې معتادینو د کورنۍ غړي وایي د معتادینو د پالنې او سارنې په برخه کې د نه پوهېدلو له امله نشي کولی چې په کور کې د هغوی درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار په راپور کې واورو.
په کونړ ولایت کې د معتادینو شل بستریز روغتیایي مرکز په 1409 شمسی کال کې جوړ شو. دا روغتیایي مرکز چې پخوانی حکومت جوړ کړی ځنی مالی او تخنیکی لګښتونه د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا ورکول کېدل. د دې مرکز چارواکي وایي چې په وروستۍ میاشتو کې د درملو او تخنیکی وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او 15 میاشتې کېږي چې کارکونکو یې معاشونه هم نه دی اخستي. په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز مشر ډاکټر اجمل فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید د بسترې شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
په دې اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مختوړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې دې زمنګ توقف دي. په دې حق لاندې د ډوړو مقاماتو د عامه روغتیا وزارت په ساته باندې موږ غواړو چې اسلامي امارات چارواکي کومک او همکاري وکړي چې بیرته د غته احتیاط درملنې سیستم په کوو درېږي. په بین المللي ډونرانو باندې غوښتو چې د غته احتیاط درملنې پروګرام ته وګور کړي او بیرته یې کما په سابق په کوو دروي.
موږ وغوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامه روغتیا وزارت له چارواکو نظر هم وپوښتو، خو زمونږ لپاره پسې هڅو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نشو. دوه معتادین چې مخکې په دې مرکز کې درملنه شوې وایي که څه هم په کورونو کې د دوی درملنه کیږي خو دا ډول درملنه ګټوره نه ده.
اسپتال به ته جوړ شي او آباد شي او باید زمونږ علاج په کور کې کیږي خو صحیح تداوی نه کیږي.
نم قریب لا مخکې چې موږ ته دوايان په اسپیټال کې راغولې هلته موږ پیښ بستر او 45 ورځې به رامه تیرې لږ شوې موږ ماشاءالله خپل دکانداري کوم او چې په کور ما دوايان ورکې پیښ به داسې خاص دغه نو ورکې کور کې بس خښې څوک متنه ګوري چې پیښ دغه ما یالته خو منظم بارته پراته ورو پیښ پی به راغولې دوايان به راغولې هر څه به راغولې ستنه به راته والی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په کور کې د معتاد درملنه هغه وخت ګټوره ده چې د کورنۍ غړي د معتاد په پالنه او څارنه کې مهارت ولري او په دې برخه کې پوهاوی ورکول شوی وي. په کونړ ولایت کې د عبدالله په نوم یو مدني فعال وایي چې د دې مرکز له تړلو سره د معتادینو د درملنې خدمات درېدلې او د کونړ په مرکز کې معتادین یو ځل بیا ډېر شوي دي.
مخکې د متدینو شپخانه چې و په کونړ کې پایلټ کولو نو زمونږ د ټولنې د قشر چې دغه به پکې تداوی کولو خو خمرغه چې دغه خلک به خپ کې تداوی کېدل او به ټولنې ته اصلاح راتلل خو په نږدې ورځو کې دغه شپخانه بند شوې ده او زمونږ دغه قشر چې دی له یو ډول سن سره مخ ته یعنی چې نشي ته مخه کړی ده هغه پیسې دي چې دا به ته ځای شوې ده. نو موږ د وسنی نظام څخه غواړو چې دغه روغتون به ته پرانیزي او د مریضانو تداوی وکړي.
د طالبانو تر اوسنی حکومت مخکې د افغانستان په 33 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 43 روغتیایي مرکزونه فعالو، خو د پخوانی حکومت لنسکورېدو او له افغانستان څخه د بهرنۍ مرستندوی ادارو لوتلو سره سم د معتادینو د درملنې ډېرې روغتیایي مرکزونه له مالی او تخنیکی ستونزو سره مخ شوې دي.
د نشه یي موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د ورزش پر مهال د انسان بدن د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدوي چې انسان خوښ ساتي، او دې ته اړ نیوي چې د نشو په وسیله موقتی او دروغجنې خوشحالۍ ته پناه یوسي. دا چې ورزش ولې د نشو مخه نیسي او معتادین څنګه ورزش ته مخه کولای شي، په دې اړه مو د ګلاجان استاد په نوم لوی ورزشکار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول ورزش کوي.
زما خو 14 کاله د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې او 8 کاله کړی. ټوټل ورزش زما 13 ټکه شوی دی، باډی بلډر 13 ټکه. 2019 کې مې آسیا قهرمانم شوم او په 2014 کې نو دویم قهرمانم د کابل.
ایا کومه نشه دې کړې یا نشه ته دې زړه کی؟
نشه خو مې ډېر دوستانو نشه کړې دي، ورسره ناشوي ما یو نشم هم نه دا کړې، خالي ورزش شوقي و ما. خو یانه ډېر دوستانو راته ال چې یو دودو کې یا دوه دودو وک دا سه ورزش ته سه zarar نه رسي. خو مونږ ته معلومو، مونږ استادانو مونږ ته معلومو، په دې چې سړې نشه کوي نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش اس مخ کې وړې نشي.
ډاکټران هم وایي او ورزشکاران هم وایي چې نشه او ورزش دواړه نه سره کیږي. ولی نشه د ورزش مخه نیسي یا ورزش د نشې مخه نیسي؟
نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزور دی، هغه د غزمنګ ورزش مخ کې نشوړي. چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځ یو هفته پس به ته ځان دغه کوي، هغه بیا مغه خپل نشي دغه ته مخ وړش. هغه دومره توانی نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخ کې یوسي. دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي. چې دې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخ کې یوسي.
ورزش ولې د نشي مخ نشي؟ د دې لڅ
کلب ته چې څوک مثلا راځي دا یو خوشحالي ورکي چې باید دغه ورزش باید زمخ کې وېسم.
ایا د څوک پیژنې چې د نشو له امله ورزش دې نه پاتې شوی وي او ډیر کمزوري شوی وي؟
ما خپل پارتنر ورزش مې کول ورسره، یعنی یو د می 15 میاشتې سړې لاړو، 15 میاشتې بعد چې را چکر شو راغې چې مې کتو هغه په مواد مخدر باندې اخته شي. خو چې هغه منګه وکتو هغه صحت د څه شي چې نور سي ماون نه پیژندو. نو ما ورته چې دا ولې د سکار د کړې وای ولا ورزشم پریخو بس دغه ست الکانو سره کې ناسو بس دغه نشه مونږ دیال ته ورسولو.
ډاکټران وایي چې ورزش د خوشحالي سبب کیږي، دا خبره څومره سمه ده؟ آیا ته د ورزش لامل د خوشحالي احساس کوي؟
نه، 90% پورې د ډاکټر خبره حقیقت ته چې یو انسان مریض وسی باید ورزش وکړي، صحتمند ځان وساتي، ښه خوړو ته ضرورت لري. همدا استادان هم دغه تقاضا لري چې ورزش باید سړی مخکې ویسي چې د مریضتیا او د دغې نه شا ورته کیږي. همدا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړې، داسې زما نه یادېږي چې زه کور کې پرېوتم او زه مریض شوی اوسم. عمر مې دی 23 زه داسې احساس کوم چې زه همدا اوس هم 40 یم. زه داسې یو جذبه او ځواني دغه لرم چې دغه خبره چې زه ورزش ته کلب ته کله راننوزم او زه دغه ورزش کوم، یاران دوستان ګورم، زه نورم تشویقېږم، زما ذهنیت او دغه ټول په خوشحالۍ تبدیلېږي.
کیسه راته وکړه، داسې څوک پیژنې چې پخوا یې نشه کوله خو د ورزش په شروع کولو سره یې نشه ځینې پاتې شوي وي؟
زه خو یو کلب کارتینو کې لرم، یو ځان قیمت کې لرم، دغه پرونم زه ورسره ناشوي ما. هغه یعنی داسې عمل لرودو چین ما ورته ویل چې تا خو وادم کړی مالته څوک د مواد مخدر نه شا ورته که ته دغه ورزش مخکې یوسه زه در سره یم. باور که یو نیمه میاشت ما په دې ورزش وکړو نو دغه سړی ما ډیر د عمل نه بچ کړی، دغه اوس فعلنم ورزش کوي، روغ شو. د دې کورنۍ دغه ټول ماته دعا کوي. دا د ویړ خبره ده چې زه یو عملی کس، زه یو ورزشکار ته نه جوړ کوم. دغه یو نیمه میاشت کې صدرتوی ام چې 9 کیلو دی وزن اغسته، دغه سړی چور د مواد مخدر ته شاور ده کړي، اوس دغه ورزش ته باور که هغه د زر په خوراکې نو کولای شي وای کنه چې مخکې ما دغه کار کو زما خوراک نو دغه نو زه دغه خراب کړم، زه مواد مخدر هم خراب کړ. نو هغه وس کولای شي چې دغه روان کال ته مسابقو ته هم زه ودرم.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوه دا یې وینځه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ سپینګری حیا خان چې په کابل ښار کې رکشه چلوي وایي له دې لارې ګټلې پیسې معتاد زوی پر نشو ورکوي. دی زیاتوي چې د زوی د اعتیاد او جنجالونو له امله د زړه تکلیف ورته پیدا شوی دی. دا چې حیا خان د خپل معتاد زوی له لاسه نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دله خولې واورو.
دا مې زوی ده او په پاکستان کې اوسېدو. دا مې یو هلک سره کړی او پاکستاني سره دی. دا د پیپونو کار کاوه، دا سنیټرۍ پیپونو کار یې کاوه، هغه سره مې کړی وو. خو چې ته نه خبرېدم، دوه درې میاشتې پس دی په پوډرو راغلی وو. بیا مې راوس جلال آباد کې مې بستر کړ جوړ تیار سه. د دې ځنه مې سې بېرته بوته، هلته یو څه موده صحیح وو. بیا په پوډرو باندې را بیا هم د هغې ځنه کډه رابار کړه، افغانستان ته راغلو. افغانستان کې یو کال پورې ښه صحیح سم دم وکاو، بل روړې ده بکسونه جوړی، هغه سره کار کاوه. بکسونو کار یې ښه یاد ده. بس آخر دغه شی سو چې د کور د رانجو د خاطر بیا په پوډرو باندې راغی. ده به کېږي دوه دوه نیم درې کاله بیا کېږي. څه مخکې سم دم سړی او سم پهلوان هلک و، اوس یې حالات وګوره په هغه حال ده نو بس بېخي ګډوډ کړی ده. کور کې جنجال کوي، پیسې په زوره غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، ورونو سره جنګ کوي، ما سره جنګ کوي. نور داسې تنګ ته راوستي وو که نه چې موږ یې ځان پورې پکو کړي یا دا وولو یا ځان وولو. بس خربي تکلیف هم لرم، زه په دې حال کې لشکه چلوم. هغې باندې سل یو نیم سل روپۍ ګټم، هغه مور ته ورکړم چې په دې سبزي یا چې کور ته سودا مودا راوړه، دای ته نه واخلي، هغې باندې ځان ته نشه راوړي. دا دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ د ورځې پوډرس کې ما خو درې پیرې دا داخل کړی ده. کار یې نشته، را ټوله ورځ روزګار ګرځي، مجبور ده بېرته یې دغه شي ته مخه را واوړي. ادیالی څنګه چې هغه مور ته نه پیدا کېږي، ټوله ورځ په کور کې جنګونه کوي. مور ته کنزا کوي، خور ته کنزا کوي، ورندار ته کنزا کوي، ورور ته کنزا کوي. پرون شپه هم د ورور سره جنګ یو بل پسې چوګان راغستي. زه اولادونه بدنامه کړی یم چې خپل ورور هم راسره د سلو روپو کومه کم نه کوي. وایي تازه امن پوډرې موږ کره د سلو روپو درک نه لګېږي. کور کې اوس لاړ سره سره په خدای قسم ده که د کور کې م د وړو درک لګېږي. یو بل روی مې دغه رشکه چلی، هغه که ماښام سلو ګټي کوي، یو نیم سلو ګټي دي، هغې وړه راخیستي را وړي کور ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللی وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپله میرمن کور ته بوځي، نو خواښي یې ورته وایي میرمن یې نه غواړي تر دې وروسته له ده سره ګډ ژوند وکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښي ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله ښځه بیایي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی مې دی الله راولي.
الله مې دی خدر ولي.
راز زویا په دغه توشکه کینه.
نه مورې، زم چې نه وخت دی. شریفی ته وایا چې ژر غوټه ټوله کی چې کور ته ځو.
ته یا وری کینه زویا، یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده دا چې شریفه نور ساسې کړه نزی.
اوهو، ولې ناراضی؟ هم دومره ملمستیای بس ده، دوی میاشتې وشولې.
نوره شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیانې وانه وړې. زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایا.
ښځه م خپل حقونه لري او ته بس پوډرې څه وایې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ورې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دای دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها،
مو یې نه درڅخه ګرځوو. شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري. که ته یې هغه حق ورنه کړې، دا هم حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسانه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویه، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیله طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویه، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلق خبری رابسی کوی او رنگ مو بدیگی.
داسی خوش چرتی خبری دی، زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسی سنگ زما څخه خپل خزه ګرځوی. ماتم جاوید وای جاوید.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکي کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکي کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسو لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو ویني تو درګه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژره راته وایا د چی شي زیری دی؟
زی ولې درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه، ستړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترشه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدہ.
وعلیکم السلام شریفہ جان، سړی مشی څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا د څو میاشتې چیروی او څومره خلې او تازه شوی؟
ا جانې دا کیسه به زدرته وکم چې جاوید ولې دومره خلې او تازه شوی.
خدا ډاکټر صاحب کیسه را تا وکا.
جاوید جان شفاخانه ته راغی، ویلې زه غواړم چې علاج می وکم. مونږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بسترې ک، شکر دې داده روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ
شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولای شي. ته ورته وګوره، داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ کولای او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پیژنده.
ګوره جانې، له ده سره په کور کې ښه گزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دای میرمن. پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون له لارې د جاویجان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکی. زو شریفه جانې.
بله جاوی جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه نور، زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.